Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د پنځشنبې ورځ د 14 هجری لمریز کال د کب یهود میاشتې 19 ده، د 2023 کال د مارچ له 10 سره برابر ده. پیل درې ساعت په مهمو خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال موروی عبدالسلام حنیفی وایي 5 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. ښاغلی حنیفی دا خبره پرون د IRC یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیال مادلین سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. ناپیژند وسلوالو پرون په هرات کې د افغانستان د پخواني حکومت یو پوځي وواژه. په هرات کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو یو مسؤل ثابت روي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی کس د افغانستان د پرزول شوي حکومت د ملي امنیت مامور و. دا پیښه د هرات ښار د اتمې ناحیې په خیبر آباد سیمه کې وشوه او حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره و تښتېدلی دي. د بریدګرو په ډزو یو لاروی هم ټپي شوی دی. کویت وای د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسلیب د کمیټې له لارې به افغانستان ته 5 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه. ویل چې د دغه هیواد د امیر په حکم د کویت حکومت 5 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې اوکراین باید د افغانستان د تجربو زده کړه وکړي او د سترو ځواکونو د نیابتي جګړې پر میدان بدل نشي. حامد کرزی دا خبره د هند هندو رسپانې ته په مرکه کې وکړه. د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ ته په اشاره وویل چې که د اوکراین د ولسمشر پر ځای وای دې کار ته به اجازه نه وای ورکړې، ځکه چې افغانستان ته هم د القاعده او اسامه بن لادن او نورو د راتګ نتیجه یې لیدلې چې افغانستان ورڅخه تر ننه کړیږي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولې دي. د اسماعیل خان چارواکو پرون وویل و څلوېښتنه افغان کډوال په ډېره اسماعیل خان کې ډېره اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته ویلي چې ویل شوي کسان یې د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. ویل شوي چې په نیول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لوري اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی ډګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي. لیتوانیا پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې د هغه واټ نوم بدل کړ چې د دغه هیواد په پلازمینه ویلنوس کې د روسیې سفارت موقعیت درلود. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ویلنوس ښاروال وویل چې له دې ایسته به د دې سړک نوم د اوکراین د اتلانو واټ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله زنوری اس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې افغانی ول اصل کناډای مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بند کې لچلې رښتو ورځو تیرول ورسته خوش شو. د نوموړي ورور وای
وزارت داخله کې تقریبا چلر شو ورځې دی بندي و.
په افغانستان کې یو وار بیا په اولاد د میندو د مړینو زیاتې داته اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د نسایه ولادي چارو له یوې متخصصې ډاکټرې سره خبرې کړې دي.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاده پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هېواده بهر ته په تلو کې د ستونزو یادونه وکړه. د کندهار د ترافیکو پولیس وایي څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوې.
مجبور یم په
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
افغانی الاصل کناډایی مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بند کې له څلیرشتو ورځو تیرولو وروسته خوشې شوه. د ندیمې ورور داستان نور وویل چې خور یې له کوم جرم او ثبوت پرته نیول شوې وه.
زړه مې دېنی بدېږي، خدای پاره وایم، په خپل وطن خلک نه مې زړه بدېږي، په تاسو نه مې زړه بدېږي. تاسو چې په درنجرو کې روان وای، د ټوپک داری معنی سره چې په موټر کې نوست وای، خلکو ته ورنیولم وي، یا داری کوپارې مو پیښې وي، خدای ته وخت سبا ته به ډاش شوي، یا به مخ ته څه ګوله، یا به خپل ځون وولی.
اغلی نور چې په خواله رسنیو کې په پتینګړې مشهوره ده، دا خبرې د فبروري په نهمه مخکې تر دې چې بېدرکه شي په کابل کې کړې وې. دا د یوې مرستندوی موسسې مسؤله ده چې د انتقادي پیغامونو د خپرولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونیو وروسته د خپلې خور د خوشي کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
څلور ورځې مخکې ندیمه نور چې د کنیډین سیټیزن او د افغان سیټیزن ده، د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسه توپک دور دی جگ کړی و او وزارت داخله کې تقریبا څلور شورزه دی بندي و. اې دې سره یو بریټیش سیټیزن او پنځه نورا کارګران هم نیول شوي وو. د پنځه کارګران هم خلاص کړل، خو ندیمه او بریټیش سیټیزن بدون کوم جرم، بدون کوم ثبوت نیول شوي وو. څلور شورزه بعد تقریبا ندیمه خلاص شوله.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمه نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. خود طالبانو ویندوی زبیولا مجاهد تیره میاشت ازادی راډیو ته د بدرکیو شویو کسانو په اړه ویلی وو، څوک چې په ټولنه کې د تشویش سبب کیږي ښه دی چې کنټرول شي.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډیریدو ده. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د دولسو پخوا په شان لوړ شوی وي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لرلی دی.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بیوزلۍ د ډېرېدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېدی. په تیرو دوو لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اګست له نیمایي را وروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15 کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو تر څنګ د کورونا وبا خپرېدو او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې له 40% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیه اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2001 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجمه صفا سما اوبخی شفاجو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د زمال همکار اسمت ساروان سره په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینې کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغه ممالکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډېر فکتورونه په دې کې رول لري، چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې، تر مذهبي مشکلاتو پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شیان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چېرته دغه مشکلات حل شي، انشاءالله چې دومره به آمار پورته نه وي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندۍ ولادتو کې که چېرته مقایسه کړو د نور ملکونو سره چې مونږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک، ډېر زیات پورته دی چې دا که چېرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري، که هغه حل نه شي کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي، چې دا ډېر یو دردونکی کیسه ده.
شوې دي چې د مرستو کمیده او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بېوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده، د دې سبب شوې دي چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري، ولې میندې مري په افغانستان کې؟ د ښوونځیګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي، یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د دې د مړینې سبب کېږي، یا د میکروبونو مداخله، او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي، دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو، نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډېره دردونکې وي.
د ولادي نسایي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجمه سما شفا جو قطر هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره باید خپل مرسته دوام ورکړي. په تېره بیا د روغتیا هم په برخه کې قطر هم له طالبانو وغوښتل چې له ښځو سره د تبعیضي چلند پای ته ورسوي. په جنیوا کې د قطر د دایمي مامور سرپرستی د افغانستان د وضعیت په اړه د بشري حقونو د شورا په راپور کې پر مطرح شوو مسایلو اندېښنه وښوده، خو په افغانستان کې په نسبي ډول د امنیت ښه کېدا وستایله. نور بل اسمت سروان واورو.
قطر په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې د ښکارولو ترڅنګ له ښځو سره د تبعیض د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. په جنیوا کې د قطر د دایبي استازولۍ سرپرستی السو وایدی د بشري حقونو د شورا په 9/20 غونډه کې وویل قطر پر هغه څه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د لوی کمشنر پر راپور کې ویل شوي اندېښنه لري. د زیاته کړه قطر د اګست له 15 راوروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه د وسلوالو نشتو د کمیدو او په نسبتا سوله ییز چاپېریال کې د افغانانو د اوسېدو هرکلی کوي، خو دې پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي چې په افغانستان کې اقتصادي او مالي بحران ستر منفي اغېز کړی، د ژوند ستاندرد یا معیار ټیټ شوی، بیې لوړې شوي، د خوراکي موادو مسؤونیت کم شوی او روغتیایي خدمات کمزوري شوي دي. په جنیوا کې د قطر د دایمي ماموریت سرپرست پر دې ټینګار وکړ چې بشري مرستې باید سیاسي نه کړی شي او د اقتصادي او ټولنیزو شرایطو د پرلپسې خرابېدو په نتیجه کې د بشري حقونو پر اړوندو چارو د ډېر منفي اغېز په وړاندې خبرداری ورکړ. امریکا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له کابل خپل سفارتونه قطر ته لېږدولي او دا هیواد لا هم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هېواده بهر ته په تلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. ښاغلي کرزی له العالم خبرې شبکې سره په ځانګړې مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته حامد کرزی په کابل کې پات شو او تر اوسه په دې ښار کې دی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره له هېواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د ښاغلي کرزی په قول کړې ده. په راپور کې ویل شوی چې ښاغلي کرزی له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خوشاغلی مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستانه ووتل، خو ښاغلیو کرسی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانېدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزی العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو آزادي لري. د همداراز ویلي چې له ښاغلي عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. ښاغلي کرزی دا هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاوند شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او ښځو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همداراس د حقانی شبکې له کسانو جوړه ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دغه راز ویلي چې اوکراین باید افغانستان له تجربو زده کړه وکړي او د سترو ځواکونو د نیابتي جګړې پر میدان بدل نشي. حامد کرزی دا خبره د هند هندو ورځپاڼې ته په مرکه کې کړې ده. د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ ته په اشاره وویل که د اوکراین د ولسمشر پر ځای وایي دې کار ته به یې اجازه نه وای ورکړې، ځکه چې افغانستان ته هم د القاعده او اسامه بن لادن او نور د راتګ نتیجه یې لیدلې چې افغانستان ورڅخه تر ننه کړېږي. په اوکراین کې د جګړو له دوام سره د غراز یو شمیر افغان مدني او د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نکړي. نور په دې راپور کې
د ښځو چارو فعاله او د افغان ښځو د وړتیا او د پرمختګ مرکز رئیس محبوبه سراج وایي چې اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته افغانستان ته د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو د پاملرنې کچه راټیټه شوې ده. میرمن سراج وایي که څه هم نړیوال افغانستان سره د مرستو خبره کوي او د ښځو پر حقونو ټینګار کوي، خو لا تر اوسه د دې له مرکز سره د نړیوالو لخوا مرسته نه ده شوې. دا غلی سراج په خبره د اوکراین موضوع د دې لامل شوی چې اروپایي هیوادونو ته تر ګواښ لاندې افغانانو د لیکت بهیر هم پټ شي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقالولی سول اوس دا کچه اوکراینیانو ته ځانګړې سوې ده. زما بنسټ سره کومه مرسته نه ده سوې، یوازې یو اندازه کمې پیسې راکړل سوي چې خلکو ته یې ورکوو.
د افغانانو سربیره دغه موضوع نړیوال هم اندیښمن کړي. د اروپا د پارلمان یو غړی کلر دالی د دې پارلمان په عمومي ناسته کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین په برخه کې د نړۍ په چلند نیوکه وکړه. هغه وویل
په همدې حال کې په افغانستان کې لسګونه زره پناه غوښتونکي شته او د پناه په لټه کې دي. 15,000 ماشومان د قحطۍ په حال کې دي او د ماشومانو له 13 کلونو د کم عمره د ودونو کچه هم 15% لوړه شوې ده. هغه ماشومان چې د کورنیو د تغذیه او خوړلو برابرولو لپاره خرڅ کیږي، خو په دې تړاو هیڅ خبره نشته.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوې دي چې ملګري ملتونه اټکل کوي چې که وضعیت بدل نه شي، حتی دا ممکنه ده چې 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند ته اړ شي. د اوکراین جګړه هم نن درېیمې اونۍ ته داخله شوې ده. روسیه اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې په اوکراین ته لېږلي دي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز به د کندهار د ټرافیک پولیسو له ستونزو خبر شي چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبروو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. وروسته د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د ښځو نړیواله ورځ ښه موقع ده چې افغان ښځې خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنې کړې چې د ښځو حقونه به خوندي کړي. خو مقاله یادونه کوي چې اووه میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر ښځو د کار او سفر محدودیتونه وضع کړل. په مقاله کې د ښځو چارو وزارت لمن دروړل کېدو ته هم اشاره شوې ده. او د تیرې دوشنبه په ورځ د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوې ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یوه اندېښنه څرګنده شوې ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنې کمی سوي دي، د بشري حقوقو وضعیت د سخت اندېښنې وړ دی. ورسته لولو چې د 2020 کال د اگست 15 څخه د 2022 کال د فبروري 15 د ادارې 1,135 د ملکیانو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو داعش ډلې کړې. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیه پراته له محاکمې وژنې وي، او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی یې په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د کندهار د ترافیک پولیس وی لتیرو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې له عمله لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وی ټولو هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 30 نیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د 15 اولادونو پلار نورشاه غال تیرو 15 کلونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپل دنده پرېږدي.
مجبورین که نیم ولاغه بل مستقیم بل یا بغل ته مخه یا بزا قبل اخ پچ خرسه دغه نه دغه خوشتن چور روز مشنه ورو استدی اعلی کی تور کو درو کو یا خباران تولار روزان خو مشنه معاشات چرکی.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیر اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي، ځکه نو نورشاغا د کور د کرایې د نشټوالي له امله په تیر 15 میاشتو کې څلور ځله له یو کور بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیر اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاش نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو. بلکې موږ ډېر مشکلات سره مخ ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زنه مچ یوازې زم ټوله دغه رقم مشکلات سره مخ دي معاشات مونږ سره دغه چیر دولت څخه دالیا ته میاشت کې ځکه چې موږ شی واغونې نه راکول سوی دی منه نه موږ ماشینه لرو مشکلاتونه لرو کور شانه بسې اولادونه چې غوس غواړي شی غواړي
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی
چې کوم زموږ مسؤلیت هغه موږ ادا کړی دی ان شاء الله تاسو معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي چې نور کومندانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولی دی کومندانۍ مبا د وزارت ته مستولی دی او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی کوی اطمینان راکړل چې تاسو مطمئن اوسئ ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتي لڅلروشتي منیټه ورسته خپل دندو ته حاضر سی بی په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نو ورکړې ستونزه لدوا لسی زیاوړي خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را ورسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه دغه چاره نور هم ورو کړي ده
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی متاسفانه ټول شیان تقریبا 90% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي لته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپس مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګیږي د دوی عواید نه جګیږي پټیږي ولې قیمتونه لوړیږي نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیخي اغیزه لري
تیر شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي یعنی په تیر بیا د تیلو او ګازو په برخه کې
د افغانستان خو ډیر لوی اقتصاد نه لري او ډیر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارډ ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارډ پورې موږ وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارډ ډالر موږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل اوس هغه شیان نشته دي شاید د 1 میلیارډ شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل او سی او ګاز چې ډیر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زمونږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو ډیر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیارې تیل د کیسیا کوته وایي هغه هم رانیول نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډیر اغیزه لري ولې موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیر بیا د تیلو او ګازو د بایو د لوړیدو موضوع مو هم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې و په دې اړه به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرون یې په دې خبرونه کې ګډون کړی و
السلام علیکم جی منګل د لوی پکتیانا چې موږ باندې امریکا باندې زونه لګول دي او دا دی وا پښتمنی پیسې ونه اوس چې دلته هر شي ډیر دي مواد ځخ ډیر دي چې خلکو تر پیسې نشته چې یو خلی تل په اچاو غنوي ته خطر دي ګاز د غاز هر شي یو
السلام علیکم زه د جلال آباد نه تاسو سره لین کیم یار دغه بندیزونه چې دغه سی اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یا کتازه دا دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر زیات تاثیر وکړي او دغه بې د غاز او د تیل لوړی شي
عبدالرحمن وننګرار نه دا لس میاش مخکې یعنی شپږ دېرش روپۍ یو لیټر تیلو اوس یعنی اتیا روپۍ دي یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزوري په دولت شکل باندې عوام او ټول کنه یعنی اتیا روپۍ اوس هم جگ دی او که دې بندي سره نور هم جگ شي نو بیا خو اسې نو ستونزې ډېرې دي د افغانانو دې سره به بېخي زیات مشکلات جوړ شي کنه
محمد بیا ولایت بغلان اکبر بختانه وګوره چې موږ یو بنیادی کارونه موږ تاسو ته څو دورو کې ونه کړې نو وګوره چې اوس د نړیوالو بندیزونه لګولې یا اوکرین کې جنگ د سلامه موږ ته رسېدل واقع چې اوس وګوره ګاز یعنی تیل وګوره چې نوي روپۍ پنځه نوي افغانۍ شوي یعنی تقریبا افغانستان کې نو موږ وګوره چې موږ په خارجي مملکتو باندې متکي یو یعنی خپل زیربناو باندې موږ کارونه کړې چې خاص یعنی موږ په جنګ درلودار سره درلود مګر بدبختانه چې موږ خپل ځان کار نه وکړو ملت هم کار نه کوي اوس وګوره چې بدبختي سره محبت یا سو
دا برخه هم دومره وخو له ازادي رادیو سره اوسئ.